السلام علیکم اوستر مشیدا مشال ریډیو د ملیحه میرزاده او پدې خبرونه کې مو هر کلی کوم نن درته یو خاص خبرونه د خوست ولایت نه وړاندې کو د شته ستونزو ننګونو سره سره د افغانستان د زینو نورو سیمو په شان په خوست کې د ژوند په مختلفو برخو کې د ځوانانو ونده د پام وړ ده. په ولایت کې ځوانان فعالان هڅه کوي چې ښوونې روزنې سپورت روغتیایي ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو ته خلک په ځانګړي ډول ځوانانو هڅوي او د امکان تر کچې د هغوی لاسنیوی وکړي. د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل په یو تفصیلي رپورټ کې له یو شمېر ځوانو فعالانو سره په یادو برخو کې د ځوانانو د رول او ونډې په اړه خبرې کړې دي چې اورېدو لای تاسو ته بلنه درکو.
درنو اورېدونکو، سره له دې چې په افغانستان کې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو د ترسره کولو امکانات محدود دي، خو بیا هم د خوست ځوان فعالان غلي نه دي او هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې خلک کار، خدمت او ټولنیزو فعالیتونو کې پراخ او فعال ګډون ته وهڅوي. دوی د لارو او سړکونو په جوړولو، ښوونځیو ته د ماشومانو په شاملولو، له بېوزله خلکو سره د دوا درملو په ګډون نورو برخو کې د مرستې نیالګیو کینولو او پاللو، همدارنګه د ټولګټو تاسیساتو لکه پلونو او سړکونو د ویجاړو ځایونو په رغولو کې برخه اخلي او په دې توګه خلکو ته پیغام ورکوي چې په ژوند کې باید فعال او په فعالیتونو کې باید هڅان او نوښتګر واوسي. موږ په دې راپور کې څو ځوان خوستي فعالان نقیب الله زلان، عبدالهادي وحدت، قدیر الله امیرزی او خلیل جان ګربزوال غږوري او هغوی مو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو د ونډې، همدارنګه د ځوانانو د پرمختګونو په مخ کې په پرتو ستونزو او ننګونو په اړه د دوی نظریات او غوښتنې راټولې کړې دي. په پیل کې په اوس وخت کې چې عموما ماشومان په ښوونځیو کې شاملېږي، په دې بهیر کې د ځوانو فعالانو په رول باندې خبرې کوو. نقیب الله زلان د همدې ډلې ځوانانو دی چې کلی په کلی، قوم په قوم او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځي، په وړیا ډول ښوونځیو ته د ماشومانو د شاملېدو لپاره د هغوی عکسونه چاپوي او بیا یې د خپلو ملګرو په ملتیا ښوونځي ته د هغوی د شاملېدو هغه ټول پړاوونه سرته رسوي. زلان صاحب، ستاسو د فعالیتونو دا برخه اوس کوم ځای ته رسېدلې ده؟
موږ د ماشوم د هڅونه په خاطر په ټولنه کې د عامه پوهاوي په خاطر موږ د مرکز په شمول د خوست په دولس ولسوالیو کې مخکې له خمل میاشتې چې خمل میاشت پایل شي، د دولوی میاشت چې پایل شو، موږ از دغه ټیم ملګري سره یو ځای کیږو. د خوست ښار مرکز په شمول په ډېر ولسوالیو کې ګرځو. هغه ماشومان چې دوی د ښوونځي د شمولیت عمر پوره کړی وي، د دوی سیمو ته ورځو، د دوی والدین تشویقو او د دوی ماشومان لپاره په وړیا ډول عکسونه چاپ کوو ترڅو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي.
او دا فعالیت اوس کوم حد ته رسیدلی؟ او تاسو له خبرونه معلومیږي چې شاوخوا دوه نیم میاشتې کېږي چې تاسو کار کوئ؟
موږ د دلو میاشت کې کار پیل کړی دی چې د سور تر پنځلسمه نیټې پورې به دوام وکړي. موږ د مرکز په شمول په دولس ولسوالیو کې مختلفو کلیو ته لاړو، ځینې داسې سیمې ته لاړو چې هغه هلته هیڅ خلک د تعلیم په ارزښت هم نه پوهیږي. مګر یو ماشوم عمر تر لس کلنۍ پورې رسیدلی دی، بیا هم دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی. مګر موږ که د دې لامل پوښتنه کړې ده چې ولې یو ماشوم تر لس کلنۍ نه کلنۍ پورې رسیدلی دی، دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی، یو لامل دغه دی چې غربت ته خلک د یو ماشوم په خاطر له اطرافي سیمو څخه ښار ته نشي راتلی چې دوی لپاره د بختب لوازم شیان واخلي، یا مثلا عکسونه چاپ کی، قلم کتابچه ورته ورسوي. دویم لامل یې د والدینو نه پاملرنه ده چې زموږ ډیرای هیوادوال خپلو بچیانو ته لازمه پاملرنه هم نه کوي چې زما ماشوم عمر تر واته کلنۍ پورې رسیدلی دی، زموږ په ښوونځی کې نه ده شامل شوی. موږ په دې دوه نیمو میاشتو کې تقریبا تر 15,000 ماشومانو پورې دوی تاکسونه هم چاپ کړل، په دې سیمو کې عامه پوهاوی وکړو، د سیمو د مشرانو ځوانانو سره یو ځای کور په کور وګرځیدو ترڅو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي.
عکسونه سره چاپ کوي ځکه عکسونه خو عموماً اگر خانو کې چاپ کیږي تاسو دغه امکانات رو داشتن لري؟
زموږ سره خپل کمپیوټر او پرنټر په موبایل په ذریعه عکس اخلو، یغه ورسته کمپیوټر ته انتقال کوو، کمپیوټر پرنټ هم سره وي، پرنټر برق سیستم له موټر نه جوړ کړی دی. پاغه ځای کې پاغه امغه صحنه کې لمشوم چا کا سو اخستل شو، یو کاس ورته ایډیټ تناسبي پاغه امغه سات کې ورته پرنٹ کوو ترڅو هغه مشوم ته کا سپا هغه هغه ورځ ورسیږي تر څو والدین هم تشویق شي او ماشوم هم تشویق شي سهار ته ښوونځي ته ماشوم بوزي.
د پوهنې نظام لوی نظام وي، په خوست کې ریاست شته، په ولسوالیو کې امریتونه شته، دغه کسان تاسو هماهنګي او همغږي لري، کومک درسره کوي؟
موږ په دې برخه کې لنن نه درې کاله وړاندې تیر کالم د خوست پوهنې رئیس ته موږ ځوانانو یو رسمي عریضه ورکړه چې موږ په ټولنه کې دا ډول برنامه پلي کوو. یوازینی هدف هم خلک تعلیم ته تشویقول دي. دا کومه خارجي پروژه یا کومه غنه د یوازې د ځوانانو اختصاص لمخې راپورته شوې دي. دا مصارف هم دوی په خپل غاړه اخیستې دي، کلی په کلی کور په ګرځي تر هغه پورې چې د دوی امکانات وي دا مبارزه به مخ ته وړي. په دې برخه کې چونکه موږ سره په دې بهیر کې لکه څه ډول چې لازمه ده هغه ډول همکاري نه ده شوې.
تاسو خو معلومه خبره ده په لوجستیکي لحاظ باندې، په تخنیکي لحاظ باندې همکاري ته ضرورت لري. دا همکاري که د انجوګانو نه، که د مؤسساتو نه، که د حکومتي ادارو نه، باید لږ تر لږه ځوانان او خلک خوي د خلکو ملاتړ، مادي او معنوي ملاتړ لري که سره سره؟
معنوي ملاتړ به ولرو، مګر مالي ملاتړ موږ نه لرو. ځکه وایم چې موږ پرسکا د پرنټ لپاره کاغذ ته اړتیا لرو، رنگ ته اړتیا لرو. کموږ د همدغه پرنټر خراب شي، مثلا موږ نورو پرنټر ته ضرورت لرو،
یا ترانسپورټیشن ته ضرورت لرو، نن لکانو ته تللی وای،
نن موږ لکانو ته لاړو تقریبا تر 300 مشمانو پورې موږ دوی ته اکسونه چاپ کړل. زموږ په دې برنامه دی کڅه هم ډیر لوړ مصارف نه کیږي، یوازې ترانسپورټ ته او په دې 300 مشمانو کزه حساب ورته وکم ټول زر افغانۍ مصارف هم نه کیږي. همدغه زر افغانۍ همدغه ځوانان په خپل ځان منی او د ټولنې لپاره خدمت کوي.
پراتلې ام دې چې تاسو ماشومان خوانځي ته شاملوي، په نور کوم برخو کې کار کړی دی؟ زه فکر کوم په تاسو باندې راپورټونه درلودل، تاسو په ولسوالیو کې په خوانځي کې بعض کتابتونونه هم جوړول.
موږ نن ورځ د ماشومان ترڅنګ نن په لکڼو کې په یو حمام یا سکوا کې یو کوچنی کتابتون هم جوړ کړو. موږ دې برخه کې تقریبا څو کاله کېږي چې د خوست، سربیره، پکتیا، مرکز کابل، کندهار او ننګرهار کې، لوګر کې کوچنۍ المارۍ نصب کړي دي او حال په هره کوچنۍ المارۍ کې تر 500 ټوکه کتابونه هم ځای پر ځای کړي دي، تر څو خلک د انتظار په وخت له کتاب سره آشنا شي، هغه انتظار شي به په مفید تمام شي، د انتظار شي بنا یو چا سلیمه استفاده کړي وي. په همدې خاطر په ټولنه کې د کتاب دود رواج شي، نو دې په خاطر په ډیره انتظار خونه کې موږ کوچنۍ المارۍ نصب کړي دي تر څو خلک له کتاب له مطالعه سره آشنا شي.
او څو کتابتونونه به موږ کړی وي دا یو مسله، او دویمه دا ده چې خپل د کتابتونونه یو رقم څار او نظارت هم غواړي. تاسو هغه مفیدیت بیا ارزولای؟
موږ یو د کتابتون شمیر ده چې د خوست پیواز په خوست کې لسلو څخه اوخت دي، چې په دې کې هوټل، بانکونه، د ډاکټرانو انتظار خونه، د دې ترڅنګ سلمانۍ، هغه څه دي چې موږ په دې بهیر کې دا کوچنی کتابتونونه جوړ کړی دي. دوهم قدم کې موږ د نظارت برخه چې موږ د دې کتابتونونو نظارت کړی دی یا نه دی کړی، موږ هر وخت چې یو چاته کوچنی کتابتون جوړو لومړی له دوی څخه زموږ غوښتنه هم دغه ده چې موږ دغه کتابتون تاسو باید وساتل شي، دغه کتاب باید وساتل شي. نه تنها دا چې زموږ کتابتون یوه ورځ وي یا یوه میاشت وي وروسته باید نه وي، موږ درې میاشتې وروسته یا پنځه میاشتې وروسته که تصادفاً یغه ځای ته لاړ شوی یو، موږ د خپل کوچنی کتابتونونو معلومات اخیستي دي چې یا شتون لري یا نه لري، یا کتابونه پکې شته او که نشته. کې بعضې ځایونو کې ځینې له انتظار خونو څخه زموږ ځوانانو هلته په یو کاغذ باندې لیکلي دي چې مطالعې وروسته کتاب بیرته کتابتون ته وسپاره، خو زموږ ځوانان هغه ډول نه دي. زموږ کتابونه له ځان سره یوسي، بیرته کتابتون ته کتابونه نه وري. بیا چې موږ کوم کتابتون کې کتابونه نیمګړي ووینو، بیا ځوانان ورشي یو څو ټوکه کتابونه هلته یوسي او ځای پر ځای کړي.
زلان څه بیا بل څه موږ لیدلي دي؟ هغه سرکونه یا پلونه چې عامه ملکیت دی او ستره شتمني ده د ولس لپاره او د هیواد لپاره، که تاسو هغه په اساسي ډول نه دی ترمیم کړی، منتها یو رنګ هم پرې وهلی دی، یو بوجۍ دوه بوجۍ سیمټ هم وړي دي، خلکو ته مې انګېزه ورکړې ده یا لږ تر لږه مسؤلین متوجه کړي دي کوم ځایونو کې هم دا کار کړی او اوس نور څه پروګرامونه لري؟
د ذهن سازۍ یا د فکري رغښت لپاره موږ مختلف برنامه لرو چې خلکو ته د مور وطن هغه انګیزه ورکړو چې د وطن اماشته منی پالنه او ساتنه زموږ د ټولو مسولیت دی. سرک زموږ اماشته منی ده چې زموږ ډیرا هیوادوال تاسو به لیدلی وي چې سرک یو څوک کیندي یا لیمان زوري دوی مخنیوای نه دی کړی. یا په بل اسلام زموږ پول دی چې ډیرای داسې هیوادوال وي چې هغه پول تخریب کوي موږ یې مخنیوای نه دی کړی. د دې په خاطر چې زموږ د اماشته منی هم ساتنه شوی وي هم پالنه شوی وي د دې په خاطر موږ ځینې په مرکز کې او ځینې په ولسوالیو کې هغه سرکونه چې دوی تخریب شوی وو ډېر یو کم اندازه یوه بوجۍ دوه بوجۍ لاس بوجۍ پورې مصارف کېدل موږ که په سسي شکل نه وي خو د ذهن سازۍ په خاطر هغه ځایونه جوړ کړل. ځینې ډېر داسې پلونه وو پلچکونه وو چې هغې رنګ مثلا لاړ شوی وو ډېر باد ښکارېدل. بیا هم د فکر ذهن سازۍ په خاطر هغه پلون هم جوړ کړل رنګ هم ورکړل. همدغه فکر و چې موږ یوازې یو څو محدود شمېر ځایونه جوړ کړل مګر نن زه وینم پر سوشل میډیا کې چې د افغانستان په مختلفو برخو کې ځوانان د اماش تمنې دوی پالنه کې او دوی ساتنه کې مثلا ما ډیر شمېر ځوانان په نورو ولایتو کې ونې ولیدل چې دوی د تارک او تخریب شوی برخه جوړوي. ما په ننګرهار کې ډیر ځوانان ولیدل چې دوی یو اماش تمنې پول په خپل پیسو رنګ کړل. همدغه فکر و چې نن خبريږي په ټولنه کې ځوانانو ته انتقال شو هغه لکه څډول پوخا به چې خلک پلونه منځورل نن ځوانان راپورته کیږي غپلونه جوړوي.
د خو ذهنیت جوړونه شو یو بل مسله ډیره جدیده زمونږ په هیواد کې هغه د ځوانانو فرار دی د مجبوریت په اساس باندې هر رقم مجبوریت شي خو شاید زیات اقتصادي مشکلات وي. اې دې په خاطر ځوانانو ته څه فکر ورکړی دی څنګه زم ورکړی دی ځکه زمونږ اکثره خلک چې دي زمونږ اکثره ځوانان چې دي هغه په قاچاقي لار باندې دي د مرګ سره مخامخ کیږي د تهدید سره مخامخ کیږي د ګواښونو سره مخامخ کیږي یا بیرته هغه هیوادونه کیږي بیرته اخراجیږي هغه مشکلات حساب کتاب پیتریږي. اې دې په خاطر څه کار کړی
دې برخه کې زه چې د ښوونځي له هر مدیر له استاد سره مخ شوایم دوی سره مو یو دا خبره شریکه کړی ده موږ په ښوونځي کې یو د سپورت د تهذیب په نوم دوه ساعتونه لرو چې د امتحان پور د اکثره د ښوونځي په امتحان پور ستو ورځ موږ یو شاګرد ته د سپورت هم سل نمبر ورکو او د تهذیب هم سل نمبر ورکو. دوی ته زه وایم چې دغه نمرې مفت دوی ته ما ورکو. یو سپورت ته په سپورت کې امتحان واخلئ مګر یو تهذیب ته په تهذیب کې تاسو باید په داس مسایل شریک کړئ په سیمفونو کې چې زموږ د ځوانانو روحیا پیاوړي کی. دا مسله چې تا یادونه وکړه چې موږ ځوانان له وطن څخه فرار کوي زه په دې ټولنه کې د ټولنې یو فعال په خیس لما څخه په زرګونو ځوانان د دندې غوښتنه کوي. زه لیسانس یم 12 کاله می تعلیم کړی دی 4 کاله می پانتون لوستلی دی مګر نن زما کورنۍ زما په انتظار ده چې زوی دوی لپاره باید نه پکا پیدا کوم. موږ بار بار له دولت څخه اما ځنې داسې تجاران وی چې دلته پنګونه کړی ده یا مثلا یو مارکیټ جوړوي زه ډیرای داسې تجارانو سره ناست یم چې دوی مثلا داخل د خار کې یا په اطراف کې یو لس چتا بلډینګ جوړوي. ما ورته ویلی دی چې د لاس چتا بلډینګ په ځای وکرخانه جوړه کړه چې زموږ سل ځوانانو مصرف شي یغې تم د کار زمينه برابره شي تر څو د ځوانان د وطن څخه فرار ونه کی. که زه یو ځوان ته وایم چې ته له وطن څخه ما څه ته د وطن څخه فرار ما کا دلته به د کار زمينه برابره شي اغه را ته وای چې ته ماته داسې ودند پیدا کړ چې زه د بل چا د لاس نیول څخه خلاص شوم. که زه دولت ته ووایم په اوسنۍ شرایطو کې که دولت کې زموږ یو ځوان دنده غواړي مګر هغه دنده دته نه ورکول کیږي. یو ځوان مجبور ده چې هغه یو فامیل لري کورنۍ لري ورونه خویندې لري د دې په انتظار ده چې دته 12 کاله د مکتب لپاره وخت ورکړو 4 کاله یې د پوهنتون لپاره ورکړو مګر اوس هم بیا وظیفه نشته.
ځوانان څه په پای کې مشخصا ځوانان څه غواړي؟
ځوانان سلیم مصرفیات غواړي. دولت دوی ته باید د کار زمينه برابر کړي دلته باید خارجي پنګوال تشویق شي. زموږ ډیرای افغانان دي چې دوی پنګونه یوازې په داخل د افغانستان کې نه کوي بلکې یو د وطن څخه بیا مثلا په نورو هیوادونو کې پنګونه کوي. زه وایم چې دوی د تشویق کې دلته د پنګونه شي دلته د ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي.
درنو اوریدونکو د خوستوي ځوانو فعالانو د فعالیتونو پاره ځانګړی درنو اوریدونکو تاسو د خوستې ځوانو فعالانو د فعالیتونو په اړه ځانګړي راپورته غواګیاست. د حشمت سهر په غو کې د غنی خان کلام اورو او بیا بیر تخبری خبرونه ترا ګرځو.
ٹپ ٹپ د باران اخ اخ د وسال اوف اوف دارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا او او هر وخ د سنم ٹک ٹک د اور ٹپ ٹپ د باران اخ اخ د وسال اوف اوف دارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا
ځوان فعال عبدالهادي وحدت صاحب څه فکر کوي په اوس وخت کې په ټولنیزو برخو کې د ځوانو فعالانو ونډه څرنګه ده؟
الخیل صاحب جناب خوستی ځوانان یا خودی خوست ځوانان په من کې په اکثریت برخو کې ډیر فعال دي. همدا قسم ته په خیریه کارونو په برخه کې چې وروسته به ان شاء الله مفصل ډول خبرې هم پی وکړو په دې برخو کې فعال دي او بعضي اقتصادي برخو کې حتی بعضي کسان ته اقتصادي زمينه برابر کړې دي چې په دې برخه کې دي ټول فعال دي.
خغل عبدالهادي وحدت صاحب په وروستیو کلونو کې یو شمېر ځوانان د بیلابیلو وجوهاتو له کبله اروپا او امریکا بیلابیلو هیوادونو ته لاړل. دې حالت خو په پاتو ځوانانو ډیر تاثیر نه دی کړی.
الخیل سے بخی زیاتی کرے دے زک درتو ویم چے یو زوان کا پانتون کی دے ماسل دے دد سره دا فکر دے چے سبا دی ہوا دا وو زم زک ہوا کی مو اقتصادی ستونز دی مشکلات دی امدا قسم تا نور بارخو کی ٹولنیز ستونز دی ډیر زیاتی بارخ چے دی زوانان متاثر دی. کا الخیل سے درتو ویم په اوسنی وخت کې هغه ځوانان چې په اصطلاح یو ایدیال دی او الګو دی هغه نور ځوانانو ته هغه کدی هیواد نه وتلې دي خارج دي یا وځي نو هغه فاتح ځوانان چې په هیواد کې دي نو هغه هم غواړي چې د هیواد نه وځي ځکه دوی یو قسم ته فکر دا جوړ دی چې په دې وطن کې څه نشته او زه باید ژوند له خارجه جوړ کړم.
څه فکر کوئ په خوست کې او په مجموع کې په افغانستان کې ځوانانو لپاره کاري فرصتونه اوس مهال څنګه دي؟
الخیل صاحب کواکیت توایم حقیقت دا دی چې په اوس وخت کې د نو ځوانانو لپاره یا مجموع کې کا په تیر کې ځوانان دي لوړ زده کړې لري کاري فرصتونه بهي کم شوي دي هغه کا دولتي چوکاټ کې دي هغه کا خصوصي سکتور دی ځکه خصوصي سکتور هم تاثیر گزار ده تیرو تحولاتو لوجه ځکه دولتي سکتور اکثریت وخت داسې وي چې ډیر کم جذب لري کنه او د خصوصي سکتور کې مونږه فابریکې نه لرو مثلا مونږه تاسو شرکتونه نه لرو لکه نور نړۍ چې لري چې زیات ځوانان جذب کې جلب کې نو کری فرصتونه هغه بستونه چې شته بلابلو اداراتو کې شته هغه یا ډاک نه دی اعلان شوی نه دی یا غواړي چې خپل کسان ځای بسای کې
مننه. هغه کسان چې په انتونی دی په انتونونه لوستې دي دولسم پورې څوارلسم پورې شپاړسم پورې اتلسم پورې مکتبونه لوستې دي د نورو عامو ځوانانو سره د هغوی سره یې توپیر څه ده؟
الخیل صاحب په اوس وخت کې که دا پرتلنه وکړو په انتونی یا لوړ زده کړو لرونکو ځوانان چې دي په اوس وخت کې د بیکاره ځوانانو یا مثلا هغه ځوانان چې تعلیم نه لري ډیر فرق نه کیږي ځکه یو قسم ته تاسو وروسته پاتې ټولنه ده. دوی فکر کوي مثلا هغه ځوانان چې لوړ زده کړې کړي دي برحال مصروف نه دي زده کړې هم لري یا مثلا وظیفه نه لري نو یو قسم ته د هغه ځوانانو لپاره چې تعلیم نه دی کړی یو ډول پیغور ورکوي چې تاسو خو لوړ زده کړې هم کړې تاسو پاتون هم ویلې دي پاتونونه هم ویلې دي نو تاسو ولې بیکاره یې تاسو ولې جذبې کوي نه. نو په اوس وخت کې د تعلیم او تاسو به تعلیم ځوانان په منځ کې ډیر فرق نشي کېدای ځکه چې ټول په یو مسیر کې دي په یو سټیج کې دي.
په اوس وخت کې ټولنیز او مهم مسایل په اړه ځوانان ناستې او سلام مشورې لري.
الخیل صاحب زه کدي خوش وضعیت درته بیان کوم ځکه د ټول افغانستان نمائندګي نشم کولای په خوش کې ماشاءالله دا وضعیت یو څه ده ځکه دغه وضعیت خپل د خوستې ځوانانو د خوش ځوانانو ساتلای دي خپل منځ کې سلام مشورې دي پر ټلون کې بحث کوي وړاندوینې کوي ان شاء الله آماده دي راتلون کې تا او په اوس وخت کې په زمینی حالاتو کې کدر ته وایم خوځونان هغه پخوانی انرژي پخوانی قوت تر اوسه هم ساتلی دی خپل منځونه کې کینی ناس لري سلام مشورې روان دي او خپل راتلون کې بحث کوي او ډیر پکې زده چې دوی څنګه غند کړای شي چې خپل کورنۍ سپورټ کې خپل ځان سپورټ کې تر ډیره حده خپل خصوصي کاروبارونه لګیا دي ځوانان.
په افغانستان کې بیوزدي او د خلکو اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې هم څرګند دي هم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه تاسو خپل هغه بهر میشتو ملګرو ته پیغام ورکړی دی هغه محصول دي چې هغه کسان چې دلته په غربت کې دي په فقر کې دي په بشارګۍ کې دي هغه سره مرسته وکړي.
الخیل صاحب جناب تاسو بلیدلې وي د خوست ځوانان یا خوستي ځوانان په لوي کې قدر ته وایم چې ان شاء الله په دې برخه کې به ورسته خبرې هم وکړو مسالې خبرې به وکړو. دوی یو برخه خیریه کورونو ته ځنګړې کړې ده خصوصي ځوانان په بیلابیلو ولایاتو کلو بندو کوڅو کې ګرځي او هغه ځوانان چې پانتونی دی لوړ زده کړی لري بیکاره دی هیڅ کاروبار نه لري او د کورنۍ سرپرستان دی او کورنۍ په یو داس حالت کې دا چې د غربت تر کرخې لاندې ژوند کوي نو موږ ځوانان ورغلی یو د دوی ستونزې مو شریکی کړي دي د هغه بهر مشته ځوانانو سره چې دوی ماشاالله اوس ښه کاروبار لري یا مثلا خوځې پی لري ځکه په نورو خارج ممالکو کې خو کاری فرصتونه زیات دي نو زیاتره کومک هم سره کړی دی ډېر هڅولی هم دي او د دوی په پیسو مولی لایل هم تر سلګونه ځوانانو دپاره کاری فرصتونه برابر کړی دي هغه که ډېر کم دی نیو کوچنی به یې خو په سلګونه خلکو ته مو کاری فرصتونه برابر کړی دي
په اوس وخت کې یوه بله مهمه ستونزه په ډله ییز شکل باندې د زرګونو د لسګونو زرو مهاجرینو بیرته افغانستان ته جبري راستنېدنه ده هغه خلک چې راځي یو خلاصته شي دي او دویم داده شي د سره بې ارتباطه پاتې شوي دي دې په خاطر باندې چې هغه پر ځان بسیا شي او د مایوسۍ احساس ونه کړي د نهیلۍ احساس ونه کړي هغه سره په اندازې باندې کومک وشي مرسته وشي داسې فکر په خبرولو کې په ټولنه کې تاسو کار کړی
بالکل لالو خیل صاحب مونږ په دې اړوان د خصوصي ځوانانو لپاره درسه یو اعلامیه خبره کړې ده او بلابلو رسنیو سره غږیدل یو په نړیوالو همدا قسم ته ګوندۍ هیوادونو افغان دولت او افغان تجارانو حتی د افغان کرکټ لوبغاړو په خکیل خواو مغه کړی دی چې بیرته رستنیدونکو کډوالو سره د مرسته وشي کومک دی وشي او په زمن کې مو په خوست ولایت کې بعضی شورانو سره ځوانانو سره کلی مامانو سره او همدا قسم ته بعضی تجارو سره خپل د خپل ملګرو مم په دغه برخه کې کار کړی دی لګیا یو چې خپل کورونه دی ته خپل حجره اغه زهنه چې موږ د ملمنو د بار لرو یو څه وخت د افغان کډوالو ته په واقع ورکی ترڅو د امکانات برابر کی او اغه لومړنی شرایط چې د ضرورت ورته لري لومړنی ضرورت پوره کی نو په دې برخه کې مو ډیر کار کړی دی د خپل ځوانانو په منځ کې د سپینګرو کوایم تجارتان ټول برخه کې کار کړی دی
وعده سه مون په وروستي ورځو کې د روغتیاي خدماتو کمپونو شاهدانو په هغه کې ځوان فعالان ماشره فعالو همداسې شمال په استقامت باندې سرک او پاغه ځای کې کار کولو همداله عذاب ځینې خصوصي مکتبونو ته ځکهونکو وینو چې هغه ځوان فعالان په وړیا شکل باندې هغه کسان چې بيواز د معرفي کوي دا سه په مجموع کې په کوم برخو کې تاسو فعالیت شته
لو خل سیب لکه تاسو چې دا وری وکړله موږ تقریبا دا درې کال کېږي چې په خوست کې هغه بیچاره بيوزله مشومان چې د خوانځي او عمرې پوره کړی دی چې دوی باید په خوانځي کې داخل شي موږ مملګری په خپل شخصي لګښت او بعضو کم برخو کې نور تجارت هم لسنوي کړی دی موږ په خپل خصوصي لګښت یو لری منطقه ته ځو او آلتا مشمانو ته د خوانځي لپاره عکسونه وبسو او همدا قسم ته د دې د تشویق لپاره هغه لومړنی کارتاسیا مواد ورته برابرو او په زمن کې هغه ملګری چې په دغه ټیم سره یو ځای دی د مشمان او همدا قسم ته د دوی والدین او علما سپینګری کلی مشرونه دا حسولې دي یو فکر ورکړی دی چې هغه مشمان چې خوانځي عمر پوره کړی دی دوی باید خوانځي ته لاړ شي هغه بيوزله مشمان چې دوی بيوزله دي امکانات نه لري دوی خې احساس لري چې زده کړی وکړي خزان ورسوي خو اما کم امکاناتو دي دوی مخه ډب کړی دا مخه نیولې ده چې دوی خوانځي ته لاړ نه شي یا مثلا په خصوصي سکتور کې یا کورسونو کې دوی زده کړی وکړي ولې الحمدلله ملګرو په ډیر بيوزله مشمان خصوصي مکاتبو کې داخل کړی دي او همدا قسم ته په خوست کې ډیر شمیر خصوصي مرکزونه دي هغه کې د انګلیسي برخه دي ساينسي مزمنو دي 13 ورځې موږ دی و کورس سره وغږی دو کینات مو ورکړلو تقریبا لزګونو خوانځي نه وګرځیدو هغه بيوزله مشمان چې دوی خوړی چې خز دا کړو کې لا غزمنه دا کړو کې تکویز زدا کړو وکی نو خصوصي کورسونه کې مداخله کړل او بل لو خل سیب موږ ځوانان سرکونو پلونو په برخه کې ډیر فعال دی هغه سرکونه چې رغیدل دي بیا رغونې ته ضرورت لري یا مثلا هغه پلونه چې بعض خړونو وړې دي موږ ځوانان لګیا دي روزاره کار شکل یعنی بغیر د کوم امتیاز دوی سرکونو پلونو کې همکاري کړې ده. صحیح بار حقیقت موږ ملګرو لکه تا چې یادونه وکړله په تیر روزه کې موږ تقریبا تر زرګونو خلک تدوی کړل چې انشاءالله د روژې وروسته به دا لړۍ دوام لري بیلابیلو برخو کې هغه لري پرتی سیمو کې چې هیڅ کار صحت برخې ته نه ده شوی. موږ ملګري به انشاءالله د خوست تکړه متخصصین ځوانان بیایي اول ته به کیمپونه جوړوي جوړ کړی هم دي په دې برخو کې ټولو برخو کې فعال دي.
وعده صاحب که د ځوانانو د ژوند د بهبود لپاره د دوی د کار د بهبود لپاره په مسایلو کې د دوی د وانډ د بهبود لپاره مشخص وړاندې زله مهرباني وکي.
الو خل صاحب په دې برخه کې موږ ځوانانو ډیر کله کده کرسنې سره غږی ګویا مثلا یوې منطقه ته لاړ شو د ځوانانو سره خبرې کوو. تل مو ځوانان حسولې دي چې دوی باید خپل شخصي کاروبار تکیا وکي دوی د کورنۍ سترګې دي دوی باید تقویه شي او همدا قسم ته تعلیم باید وکي. تعلیمي وزنې زیور دی چې ځوانان همدا قسم ته هیوادونه ساتي. پوزیمن کې بل وړاندیز می دادې لوخیل صاحب چې ځوانان باید د ټولنې په وکیمانه پر پورته کولو کې په هغه هر برخه کې کوم مثلا سیاسي برخه کې وي ټولنیز برخه کې وي اقتصادي برخه کې وي او داسې نور زیاتو برخو کې دي دوی باید یو ځای کار وکړي راولاړ شي او هغه ځوانان او هغه مشران چې وکیم رسته ضرورت لري دوی باید سپورټ کړي او راجګي کړي.
درنو اوریدونکو لنډه د موسیقۍ د مخلو او وروسته د خوستي ځوانانو فعالانو پر فعالیتونو لاسترولونو په مخ کې په پرتو ستونزو او ننګونو خپل خبرونه ته دوام ورکوو. آغلی قدیر الله میرزای صاحب تاسو د خوست شیخ زاید پانتون انجینری پوهنځی کې زده کړې کوي، څنګه پانتون حالات څنګه ده؟ شیخ زاید پانتون چې مخ کې شاید اوسم د افغانستان له نوموتو پانتون څخه له مهمو پانتون څخه دی.
د چې د پانتون یو تن زده کړیال یم، نو زه به دومره ووایم چې د پانتون اوسنی وضعیت نظر تیر وختونو ته خپ دینه دی چې یو خو د محصلانو علاقه د مخکې په شکل درس ته دومره نشته. یعنی هغه محصلان چې مخکې کلونو کې به موږ په زرګونو لسګونو محصلان په مختلفو فاکولتو کې لره، هغو محصلانو تعداد کم شوی ده. او په څنګه کې د محصلانو د استادانو وسانای حالت، ځینې استادان د فرار په حالت کې دي، ځینې استادان منفق شول پانتون، او ځینې استادان په کورونو ناست دي یا په پانځي کې برخاله استادان دي، مګر انګیزای یو ډول مړاوي شوی د تدریس ته نه پټوله منا دي استاد علاقه شتهونه دي محصل
زکړه. خو خلک چې عموما ځوانان تر لاسه کوي هغه د نن ورځې لپاره نه، د خپل خراتون کې په خاطر باندې. داسې ځوانان نشته چې هغه ته انګیزه ورکړي چې تاسو په هر حالت کې کمایسي هم کنه هلی هم دوی باید هڅه وکړي، کوښښ وکړي، هم پانتون ته حاضری ورکړي او هم په زمن کې خزده کړی وکړي.
ټول اول غټ لامل دا ده چې ټول محصلین دغه د کاریکولم په تغییر کې په دې فکر کې دي چې کومنې بل کاریکولم اپلای کیږي، څه ډول کاریکولم به وي، څه ډول به جوړ شوی وي، نوعیت به په څه شکل وي. دې ته محصلین ډېر په سوچ او فکر کې دي. بل په ټوله کې دغه د کار نشتون دا د دې سبب شوی ده چې دې په ځای چې یو محصل پانتون ته لاړ شي، یو محصل دې ته زړه کوي چې بیا شخصي کاروبار شروع کړي یا وطن نه د فرار د تګ یو لار پیدا کړي. نو بیکاری د کریکولم چنجدل په ټوله کې دغه د وضعیت نزد کېدل دا غسه دي چې د محصلانو په تعداد کې کمښت راوست.
د محصل او د استاد منځګړی کې څنګه دي؟
صمیمانه دي استادان. زه خپل شخصا که د انجینری له ادرسه درته ووایم، استادان نه داسې بد برخود کوي، نه داسې بد چلند کوي، او نه د محصل په مقابل کې داسې څه مخکې کوي چې د هغه شتون د محصل له زده کړو راوګرځوي یا د له زده کړو زړه ورتور کړي. داسې څه شی نشته دي، مګر دغه نور لاملونه فکټورونه شته دي چې محصلون یې له زده کړو لرې کړي دي، او د پانتون او د ځواني او لوستې طبقې ترمنځ یې فاصله ایجاد کړې ده.
کوم اساسي فکټورونه دي تاسو پوینه چې هغه په خوا څلور کال پنځه کال شپږ کال په خوا یو محصل زیاته امیدواري درلوده، په زیات شوق علاقه سره درس ویلي، او اوس هغه هیلي په اصطلاح کمزوري شوې دي او فکر کوي چې زما زده کړه به پوره ځای نه نیسي؟
تر ټولو مهم فکتور همدغه د دندو یا د ځوانانو د مصرفیدا مسیر نه دا معلوم چې پانتون نه فارغیږي هغه ته داسې لیمیټیشن وکی کیږي، داسې یو حالت وکی کیږي چې هغه بیکاره کیږي. نو دغه د بیکاری شتون ده، بل د کاریکولم د بدلون مسله ده چې ډیر محصلان په تشویش کې کړی دي، او د دې ترڅنګ په ټوله کې داسې یو ایډیا خوره شوې ده په دې پانتون کې په دې ټولنه کې چې زده کړې کور نه ورکوي. یعنی که زده کړې دی وکړې هم بیکور به وي، بیا به ته یو ګډیوان وي، بیا به ته یو د بل چا تر لاس لاندې مزدور وي. دوی په دا چې څلور کوره په پوهنتون کې تیر کړي، بیا وطن نه دي تګ یې والیاره درته وسنجو، یا په داخل د وطن کې یو کاروبار شروع کړه. نو دا هغه لاملونه دي چې د محصلانو مخې له پوهنتون را ګرځول.
محصلان څنګه دي؟ یوازې وخت درس ته ورکړی که په زمن کې په کور کې په شار کې په بل ځای کې کاروبار یا داسې کوم ځایونه چې موقتی کار پکې کېدلی شي یا لږ تر لږ هلته پاتې کېدلی شي محصل پکې، هغه مسله ده که زیات فوکس په درسونو باندې ده؟
اوسنی حالت الو هل صاحب څومره چې زه ګورم ازی سنجومه، محصل ته هغه څه چې د درس په باره کې په کور دي نه هغه کافي وخت درس ته ورکوي، په مقابل کې نه هغه وخت چې دای ځای کوي شخصي کاروبار ته یا بل مصروفیت ته ویر کوي. یعنی محصل په حالت د ټیم پاسای کې د پوهنتون ته ځي، چپټر کتابچه ځان سره وړي، اغلته هم شی نه خلی، بیا چې راځي بیا په همدې لچ کې په خوب په انټرنیټ یا په عباس ساتیرای باندې وخت تیروي، او دغه څلور کلونه دوی ټول په شکل د ټیم پاسای مخته وړي، نه پوهنتون نه شی خلی، نه په مقابل کې خپل شخصي کاروبار شی.
حاضری و غیر حاضری پوهنتوني ماحول کې څنګه ده؟
په دغه اوس برخاله سیمستر کې ډیر تاکید په کیږي، هم په استاد باندې کیږي، هم په محصل باندې کیږي، او دغه شته استادان چې دي دا ډیر په کس په تدریس هم کوي په ازیرای هم کوي خو په ټوله کې دغه د خلکو د انګیزي مړاوي کېدل هغه څه شوي دي چې د استوز ډیره خوري د محصل ډیر تاک پانتون ته ریزلټ ټول نیگیټیو پایله منفی ده یعنی ښې پایلې په دینه لري چې محصل په سیم کې چې شی اخیستلی نه شي سیم نه چروز بیا دومره یو فکر یوه مفکوره نه وي ورسره چې عقلان هغه یلی درد زه بیا تکرار کړم تر څو ښه مې په دماغو کې کښېني.
قدیرالله میرزای صاحب، مخکې په پوهنتوني چاپېریال باندې خپله پوهنتونونی او علمي او اکاډمیک موسسات باندې یوه نیوکه دا وه د محصلینو یو زړبدی دا و چې هلته درسونه ډېر پیاوړي نه دي خو امتحانونه ډېر سخت دي.
الوهل صاحب محترم، دغه مسله به نظر استادونو ته فرق په دی وکړي چې بعضي استادون په راویه کې سخت وي او بعضي صمیمانه وي آرام وي. نو موږ خپله انجینري استادان څه چې د تیلې وي په مقابل کې امتحان په مغو مسایلو کې خلی کوم څه چې تدریس کړي وي هغوی کې امتحان خلی سختي یا د اردو فلال یا د استاد او د محصل ترمن د صمیمیت نشتون د خپل زه په انجینري کې نه وینم. هغه څه چې په سیم کې تدریس کیږي استاد موږ ته لیکچر ورکوي دغه مطابق موږ نه په امتحان کې ازمینه اخیستل کیږي اصولونه په مغه دماغ تدریس مطابق کوي.
قدیر الله مرزای صاحب، څه شي ته په پانتون کې ضرورت ده ستاسو په فاکولټه کې په نورو پوهنځیو کې تر څو د ښوونیز بهیر ښه شي، محصلان هم دلچسپي پیدا کړي او هم اضافي معلومات پیدا کړي؟
الوهل صاحب محترم، موږ په پانتون کې ډېرې نیمګړتیاوې لرو. یعنې بعضې فاکولټي شته دي چې هغوی لابراتوارو ته ضرورت لري. په ټوله کې پوهنتون یا یوه فاکولټي ډېر ضرورتونه لري چې موږ شغزید پوهنتون یې په اوسني وخت کې نه لري. موږ نه ښه کتابتون لرو، موږ نه ښه کمپیوټر لیپ لرو، موږ نه د طبابت برخې ته، نه د انجینري برخې ته، نه نورو برخو ته، موږ نه ښه لابراتوارونه لرو او په ټوله کې موږ نه داسې یو خام خید برابر کړی د پانتون کې چې د پدوی چې محصول دی ونی خو ته وخت تیر کی سیوري تکینه په مقابل کې د کمپیوټر لیپ کې په کتابتون کې دی یو کتاب مطالعه کی. دغه د کتابتون نشتون، د کمپیوټر لیپ نشتون، دغه د انجینری طبابت بعضی نور برخې پوره دی، لابراتوارو نشتون، هغه څه دي چې د محصولینو په وړاندې ډیر ستونزې ایجاد کړي دي.
قدیر الله امیرزای صاحب، په وروستیو کې یوه مسله شته، هغه ساینسي فاکولټي چې دی که هغه طبابت ده، که هغه ستاسو انجینري ده، که کمپیوټر ساینس ده، او که ویترنری ده، که فارمسي ده، دا هغه دی چې په آزاد بازار کې مرته کار پیدا کیږي او څه دلچسپي شته. ته خپله څه خپل راتلونکي په ارتباط باندې څه فکر کوي، څه غواړي چې بالاخره که ته انجینري پوهنځي پای ته رسوي باید شی وکړي؟
موږ چې په کوم نوم ټولنې ته معرفي کیږو، که هغه اقتصاد نه فارغېږي، هغه که زراعت نه فارغېږي، هغه که طبابت نه فارغېږي، هغه که انجینري نه فارغېږي، د یعنې موږ اوس په انجینري کې فعلاً د ټیسټویو پوره یو لابراتوار هم نه لرو. حتی د سلم ټیسټ چې ډېرو کم امکاناتو باندې کیږي، دغه د کانکریټ کپیسیټي چې معلوموي چې د کور وړتیا څومره ده، سلم ټیسټ چې په ډېرو ډېرو کم امکاناتو باندې کیږي، موږ د هغه پوره هم لابراتوار نه لرو. نو دغه د ستونزو ایجاد هغه څه دي چې نه یوازې دا چې د کریم خیت په نه برابرتیا، بلکې د ځوانانو د راتلونکي په اړه د ځوانانو فکرونه هم یو ډول اغېزمن کړي دي، دوی مړاوي کړي دي او دوی خپل راتلونکی روښانه نه ګوري. شخصا زما هم داسې یم، یعنی چې ته ټیس ونه کې، ته تجربه ونه کې، ته نشې کولی چې مستقیما لوړ شي د یو پولې لپاره کانکریټ ارزیابي کې چې دا ښه ده یا ښه نه ده، ځکه بعضې مسایل که په لیکچر کې یلی کیږي، د لیکچر باوجود موږ باید هغه په لابراتوار کې هم معاینه کړو، موږ باید هغه په لابراتوار کې هم په تجربوي شکل، هم په ازمایښتي شکل وګورو چې دغه شی هغه څه چې موږ لوستت نه رولو هغه مونږ هدف چې شایده یا دغه کپیسیټي لري چې هغه مونږ ته لوست رو کی کنه.
مننه قدیر الله مرزای صاحب ستاسو له معلوماتو نه. بیا هم د موسیقي لنډه د مخلو او بیرته خپل خبرونه ته راګرځو.
شرنګ کبي ستار دې زړه نه قرار دې، شرنګ کبي ستار دې تن تن وطن قرار دے، شرنک وی ستار دے تن تن وطن جڑ میں نا قرار دے، شرنک وی ستار دے تن تن وطن جڑ میں نا قرار دے، شرنک وی ستار دے تن تن وطن تن تن وطن
د یاد پټال کی خوبینم کبي خيم تا سره په خیال کی خوبینم کبي خيم تا سره په خیال کی تمې یې سندارا تل پسور او تال کی تمې یې سندارا تل پسور او تال کی تل پسور او تال کی تن تنا وطن کبھی ستار دے تن تن وطن تن تن وطن
خلیل جان ګربزوال صاحب تاسو په دې ځای کې د یو مطرح فرهنګ پال او شاعر په توګه دا راته وایي چې په اوس وخت کې په دې ولایت کې کلتوري او فرهنګي هڅې څنګه دي ځکه په کلتوري فعالیتونو کې هم ډیره ونډه د ځوانانو ده
ډیره مننه لوخیل صاحب محترم مونږ چې ګورو په خوست کې یا په پکتیا کې یا ورسره د پکتیا په زون کې دلته مشاعرې کېږي بنډارونه کېږي وخت نه وخت تاسو وینئ چې د جمعې په ورځ هم چې خلک لاړ شي نو دوی ویډیوګانې کوي هم کلتوري میلې کېږي هم د اختر په ورځ باندې یا په داسې نورو ورځو کې چې وي وخت نه وخت مشاعرې کېږي چې زیات شاعران د خوست د بېلابېلو سیمو څخه ورته راځي البته دغه د مشاعرې خو فکر کوم یو ذوق ده یوه علاقه ده یوه مینه ده د خلکو که مونږ وایو چې یو شعر ده یو شعر دی نو په اوس وخت کې هغه د شعر بیړۍ چې وایو ښه روانه ده خو په زمر کې شعر هم دغه شیان هم زیات دي وخت نه وخت نو د ذوق خبره دا ده چې ذوق عموماً تشویق ته اړتیا لري مینې ته اړتیا لري نو دلته شاعران هم خورا جلا شوي دي یوازې وي وخت نه وخت هغه بل هغه شاعران چې دوی هغه د بانډار محیط برابر نه وي یا ورسره د دوی فکر ورسره جوړ نه وي په داسې ځایونو کې بیا دوی یا ګډون نه کوي یا څوک بولي نه نو یا خوند نه ورکوي نو هغه شاعران هم وخت نه وخت ځورېږي په نورو فرهنګي برخه کې که هم مثلا مجلې جریدې هغه کتابونه چې کوم چپ کېدل دا برخه بخې په ټاپه ولاړه ده چې ځوانان په خپل فکر باندې په خپله زدانه ډول باندې مجلات چاپ نه کې خپل شعر په خپله یوه جریده کې ونه ویني په یوه اخبار کې ونه ویني د یوه راډیو تلویزیوني طرفه ونه ویني نو د دې علاقه نور هم کمیږي نو بیا هم د ځوانانو بنډارونو ته که چېرته وګورو یا میلو ته چې وګورو یا ورسره په څنګ کې مشاعرو ته چې وګورو دا سیستم د کیفیت په لحاظ باندې مخکې روان دی خو د کیفیت په لحاظ باندې تر یوې اندازې چې څه قسم لازمه ده دومره توجه نه ده ورته شوې
ګوربزوال صاحب وو په منو چې فرهنګي برنامې د شان وضعیت نه خو اوس لږ د کثرت د رسنیو موجود ده که فرهنګیان هغوی وغواړي رسنیو یو ښه فرصت ده خو دلته د فرهنګیان داسې معلومیږي چې زیات علاقمندي نه لري هغه د رسنیو سره په خپرونو کې هم د دوی ونډه ډېره کمزورې ده لامل یې څه بولئ
دلته لوخیل صاحب مونږ که چېرته وګورو چې د ځوانانو فرهنګي ونډه ده چې په ونډه یې خبره وکړو دلته په ونډه کې په افغانستان کې ورسره په څنګ کې په خوست کې ځوانان غواړي چې د رسنیو سره خبرې وکړي په فرهنګي شیانو باندې وغږیږي مثلا په تاریخي ارزښتونو باندې وغږیږي په ملي هویت باندې وغږیږي په ملي وحدت باندې وغږیږي د دې تر څنګ په خپله ملا باندې وغږیږي مثلا په نوروز باندې په سپرلي باندې وغږیږي خو هغه شیان ځینې بعضې شیان چې دوی په غږیږي نه د رسنیو والا کارکوونکي چندانې دغه شیانو ته توجه ورکوي او نه په زمن کې ځوانان دومره مداوي چې دوی په دغه باندې دلایل وویلی شي یا دوی محدودیتونه زیات وي نو ځکه خو دوی په زیاته پیمانه باندې په دغه شیانو کې ورځ تر بلې پاتې کېږي د دوی علاقه کمیږي د دوی مینه کمیږي چې دغه شیانو ته په پوره پاملرنه نه کېږي مثلا زه وایم چې اوس وخت کې د نوروز په تاریخي میله غږیږي کېدای شي د یو ډول انعکاس سره مخامخ شي ورسره که په ملي اتڼ باندې غږیږي دلته د دې جزا د ځوانانو لپاره نشته چې دا زموږ فرهنګي ژبه وي همدارنګه په ځینو نورو شعرونو باندې یا په مقالو باندې دوی لپاره که د مقاله کې مثلا په یوه ازاده مجله وي یوه ازاده رسنۍ وي چې په ازادانه ډول دوی فعالیت وکړي خپل ادبي ذوق تنده خړوبه کې یوه ښه مقاله ولیکي مثلا په یوه کلتوري میله باندې خبرې وکړي یا په یوه غره باندې چې د ملي لپاره جوړ دی په هغه باندې خبرې وکړي نو هغه امتیازات یا هغه شان دوی دپاره نه پیدا کېږي چې دوی هغه ته ورشي او په هغو باندې کار وکړي او د هغوی سره مینه اضافه شي یا علاقه شعر ادب ورسره د ملي کلتور نن سره پیدا شي.
ګوربزوال سره مخکې خپل په صبرایو کې د خوست ولایت په تنهي ولسوالۍ کې د ګوربزو په ولسوالۍ کې د خوست مرکز روانه لکنو په سیمه کې د خوست مرکز کې سوزایا همدارنګ نادر شاکوټ کې په اسماعیل خیل مندوزی کې دا ټول سیمه لګ لګ په ترزه علي شیرو کې په داسې کې فعالیتونه وو. اوس داسې محسوس فعالیتونه نشته که اخیانا په کال کې اوار څوک د ځوانان راټول شي او هڅه وکړي یو پروګرام به جوړ کړي او مشاعره به جوړ کړي او ادبي بندار به جوړ کړي. خو هغه پاګه کسرت باندې پاګه کمیت باندې چې په خو اوس نشته. څه فکر کوئ شاعران کم شوي دي، علاقمندي کم شوي ده او که اوس هغه فرصت نشته ورته؟
بالکل له خپل څخه مخکې به په کال کې مثلا په خوست کې څوک لوړان د خوست چنار مشاعره چې ولو یې مشاعره او په زرګونو شاعران چې د کوز پښتونخوا نه د افغانستان د ګوټ ګوټ نه یعنی د ولایتونو د ولسوالیو پورې ښه شاعران بدل ته دعوت کېدل، دلته به راتلل نو د شعر سره د خلکو مینه اضافه وه. بل بل خپل څخه دغه مجلې خبره چې ما وکړه په مجله کې به د ځوانانو شعر چاپېده، دوی په خپل شعر تلواله و چې زما شعر که نوی شعر وي نو حتمن دین خوشحالي کې په خپل نوم باندې چې په یوه مجله کې نومره شعر شي د تلویزیون یا رادیوګانو طرفه به چې د دې شعر خپرېده دې ته به خوښ وو. نو یو نه یو ډول د ادب لپاره، د فرهنګ لپاره یا د دې لپاره کار کېدو علاقمندي که موږ وایو شاعران یا فرهنګي خلک خاصتا په دولتي سکتور سره تړاو نه لري، دی یو خصوصي خپل شخصي فکر لري. خو بیا هم که چېرته حاکم به اداره ورسره په څنګ کې چارواکي دا خلک دوی ته پاملرنه وکړي، دوی ته یو هغه دوی د خیال د فکر ازادي ورکړی شي نو بیا ډېر ښه ګام پورته کېدلی شي او هغه د ځوانانو بنډرونه اضافه کېدلی شي، مشاعرې اضافه کېدلی شي. مخکې مالو خیل صاحب که ووایو په دغه اخیر وختونو کې بیا خلک د جمهوریت په اخیر وختونو کې خلک هغه شاعران چې وه او دوی په سیاست کې مشغول شول، دوی په کار کې مشغول شول، د دې وجه هغه شعر یا فرهنګي کارونه د زیاترو څخه یې پاتې شول یا زیاتره مامورین شول په وظیفو کې شول چې دې شعر سره په څنګ کې د ادب برخه یې یا دوی چې هغه تحقیق په ټولنه کې مثلا شفاهي لنډۍ ولسي نکلونه بعض متلونه یا په ټولنه کې چې څه پرته دي یا مثلا ټوکې چې دوی راټولې کړي د ادب په برخه کې نو هغه فرهنګي کارونه ځوانانو ونه شول کړلی، بلکې د اطلاعات او کلتور وزارت هغه اصلي بودیجه چې په هغه وخت کې په جمهوریت کې په بعضو نورو وختونو کې مصرفېدله دوی بودیجه په تعمیر باندې، تعمیر یوه اړتیا ده، په تعمیر مصرفېدله. که چېرته دغه کارونه په فرهنګ باندې، په تحقیق باندې، په ادب باندې، مثلا چې ما وښودل یو تاریخي اثر په خوست کې موږ په ادمات باندې یوه ښه لیکنه یوه ښه مجله په هغه ځای کې به ښه مشاعره ورسره په څنګ کې ککې کراک به موږ وښیو چې د خوست تاریخي ځایونه دي، په دغه ځای کې به ښه مشاعره یوه ښه میله فارم به په دغه باندې د دې په تاریخي ارزښت باندې مقالې ولیکله شي، د ځوانانو لخوا تحقیق وشي، ریسرچ وشي، یا استاد حبیبي صاحب باندې لیکوال دی په دې باندې خبره وشي، یا مثلا په ګلفچا ولپت باندې چې د ننګرهار دی د دې یوه ښه څېړنه ځوان په خوست کې وکړي، بدخشان کې وکړي، په لغمان کې وکړي، پنجشیر کې وکړي، په نورو ځایونو کې وکړي. نو هغه شایان الخیل صاحب په یوه اندازه کمزوري په هغه وخت کې هما وایي چې تمیر ته متوجه وه، ان تر دې چې کوم فرهنګي خلک چې اطلاعات او کلتور وزارت ته جذب کېدل. په اوس وخت کې هم ځوانانو ته زیاته توجه نه کیږي، هغه ځوانان په زیاته پیمانه باندې چې وګورو یا شاعران چې وګورو یا د ادب مینهوال چې وګورو یا هغه څوک وګورو چې په ادب کې کار کوي دوی ته څه توجه ده. الخیل صاحب دا خو یو فکر غواړي، یو امتیاز غواړي، یو ځای ته تګ غواړي، یو کریا غواړي چې یو څوک په یوه سیمه باندې خبرې کوي، په یوه باغ باندې غږېږي، د سیل په یوه غونډۍ باندې غږېږي، په یوه زیارت غږېږي. نو د ځوانانو هغه تحقیق هغه ریسرچ ورځ تر بلې پسې خرابېږي، لا هم کمزوری کېږي. خو ځوانان بیا هم دوی مطالعه کوي، کتابونه لولي، وخت نا وخت خپل ستونزې مثلا داسې رسنیو سره چې هغه ملي رسنۍ دي نړیوالې رسنۍ دي شریکې نه کړي، بلکې دوی په خپله د فیسبوک پاڼو طرفه ورسره په څنګ کې د خپل ټویټرې طرفه یا د خپل ټیک ټاک طرفه دوی خپل شعرونه، خپل مقالې، خپل خبرې شریکوي چې دغه د دوی په ژوند باندې یوه اندازه ښه تاثیر چې دوی ته یوه اندازه شهرت ورسره په څنګ کې یوه مینه هوا د ادب سره مینه ورسره په څنګ کې هغه د دوی هغه د ادب برخه ورسره غني کیږي. نو نور که ووایو په زیاته اندازه باندې تر اوسه پورې داسې کار تر اوسه پورې فرهنګي برخه کې د ځوانانو لپاره، د شاعرانو لپاره، خاصتا د هغو خلکو لپاره چې ریسرچ کوي، دوی تحقیق کوي، په پوره پیمانه نه کار نه دی شوی. خو په راتلونکي کې موږ غواړو چې د دې لپاره حاکمې ادارې او چارواکي چې ځوانان په ښه ډول وروزل شي، ځوانان تحقیق وکړي، ځوانان په بېلابېلو مسایلو باندې وغږېږي، د وطن لپاره قدرت وکړي، دا به ډېر مؤثر او ګټور وي.
زه خوڑلیم زه سم دزڑ پا سرویشتلیم ازار مخلاز مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
مشال ریډیو ته وګیاست او زبوق غږ مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاله لري اوري